مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو هرکلی کوم په دې ستا خبرونه کې. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو تر دې هر څه وړاندې د خبرونو واورو چې فرخنده اسد یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټی کې وزیر اعظم عمران خان پر ولس غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د سخت احتیاط وکړي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 30 کسان مړ شوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وایي باید د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه ورسره د کورونا وایرس د ویکسین په اړه معلومات شریک کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 کام ته په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل د کورونا وایرس ته مخ په زیاتیدونکو کیسونو لوجه به احتیاطي لارښوونې سختوي، خو لا هم په هیواد کې ټولبند نه اعلانوي. نوموړي ویل مارکیټونه، کاروباري مرکزونه، شادي هالونه نه تړي او د سکولونو او نورو تعلیمي ادارو د بندولو فیصله هم لا نه ده کړې. وزیر اعظم عمران خان دا هم ویل د دوی ګوند پاکستان تحریک انصاف په پراروانو ورځو کې جلسې او لوی غونډې نه کوي او نورو سیاسي ګوندونو ته هم خاص کوي چې د جلسو او لوی غونډو څخه ډډه وکړي. د پاکستان پیپلز ګوند امشر بلاول بوټو زرداری په گلګت بلتستان کې د نومبر په 14 په یو خبری کانفرنس کې ویل په گلګت کې د نومبر پر 15 په شوو انتخاباتو کې درغلې شوې دي او دوی په دې لړکی قانوني کاروایی کوي. پیپلز پارټي د گلګت بلتستان په سړي رښتو انتخابي چوکیو کې درې ګټلې دي. بلاول په خپلو خبرو کې ویل د انتخاباتو د غیر حتمي نتیجو تر مخه دوی په یو شمېر چوکیو تر ټولو زیات وټونه ترلاسه کړي وو، خو د شپې تیرېدو وروسته سهار نتیجې بدل شوې. د سرکاري راډیو د 14 نومبر دیو خبر لمخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په گلګت کې پاکستان تحریک انصاف نه چوکې تر لاسه کړی، آزادو کاندیدانو او پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون دوه چوکې تر لاسه کړې دي. د مسلم لیگ نون نو مرستیال مشر مریم نواز هم د نومبر په 14 په خپل ټویټر پاڼه په ټاکنو کې د درغلیو تور پورې کړې دي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند وفاقي حکومت دغه تورونه بې ځایه ګرځولي او د گلګت بلتستان انتخابات یې شفافه ګرځولي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د سرمایه‌کاری او سوداګرۍ سلاکار کابل ته رسیدلې. په کابل کې د پاکستان سفارت د نومبر په 14 رسنیو ته په یو استول شوي خبر پاڼه کې ویلي چې د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داوود سره د خپل یو پلاوی کابل ته په 3 ورځنی سفر راغلی دي. د دغه پاکستانی پلاوی د راتګ په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد مشال ریډیو ته ویل چې عبدالرزاق داوود کابل ته د اقتصادي اړیکو د لا پیاوړتیا او د دواړو وادونو ترمنځ اقتصادي کمیشن د جوړولو لپاره راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د نومبر په 19 به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم کابل ته ځي. د پاکستان د روغتیا د محکمې د ویپاڼې تر مخه په 13 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له وجې 30 کسان مړ شوي دي. په پاکستان کې د نومبر 18 په کورونا وایرس تخته او کسانو شمېر څه باندې 3,00,000 ته رسېدلی دی. بل خوا په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 1,193 کسان مړ شوي او څه باندې 3,00,000 ترې بیرته رغېدلي دي. د روغتیا د محکمې د ویپاڼې تر مخه په 13 ساعتونو کې 2,050 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړې کچېرې لراتلونکو انتظامی سره ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 6 جنوري د سوګند رسوماتو نه مخکې د کورونا وایرس د ویکسین د رسد په اړه معلومات شریک نه کړل، نو په امریکا کې دغه وایرس له وجې د مړو شمېره زیاتېدای شي. د نومبر په 14 په خپل آبایي ریاست ډیلاویر کې په یو خبری کانفرنس کې د دغه ویکسین په اړه په وخت د معلوماتو نه ترلاسه کولو د خطر په اړه د یو سوال په ځواب کې جو بایدن وویل کچېرې دوی له یو بل سره همکاري ونه کړي نو زیات خلک مړ کېدای شي. امریکا دا وخت د کورونا وایرس په اړه د درېمې سختې څپې نه تیریږي او په یوه ورځ کې د 1,150,000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي. په امریکا کې د کورونا وایرس له وجې د ورځې په 100 خلک مړ کېږي. او بل خبردار چې په امریکایي سینټ کې اکثریتي مشر مچ مکانل له افغانستان او عراق نه د امریکایي عسکرو زر تر زره د وستلو خلاف خبرداري ورکړي. د لهغې وروسته دا چې د نومبر په 14 په ځینو مطبوعاتي راپورونو کې ویل شوي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راروانو ورځو کې د دغو دواړو هیوادونو نه د خپلو عسکرو د راویستلو د یو اعلان پلان لري. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرنامو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس ژغ کړی دی چې د کورونا ناروغي بیا زیاته شوې ده، باید پر حکومتي لارښوونو عمل وکړي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې واکمن تحریک انصاف د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې درغلي کړې دي، خو د یاد ګوند یو مخکښ وایي
منګ هغه وسایل نه وي استعمال کړي کوم چې راغلي دا کوم تورونه لګي د دوی خو داسې استعمالول مخکې چې خلکو ته به سړکونه اعلان کوو په هغه ساتې به کار شروع کوو.
جماعت اسلامی وایي اوسنی حکومت پارلمان بې واکه کړی او پریکړې بل ځای کیږي.
دی حکومت د پاکستان پارلیمنت سرټیټه کړی دی. پارلیمنت آزاد نه دی، پارلیمنت خود مختار نه دی، د ملک د فیصلو مرکز پارلیمنت نه دی.
تجارت وایي پکار ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت له سیاست سره ونه تړل شي.
صرف د زمونږ بدقسمتي ده چې په پاکستان او په افغانستان کې دا تجارت هم سیاست سره تړلی شوی دی. دا ډېرو دنیا کې چې دی سیاست سره دا تړلی نه دی.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس ژغ کړی دی چې په ملک کې د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه پر احتیاطي لارښوونو عمل وکړي. وفاقي حکومت په ملک کې د کورونا د دویمې څپې څخه وروسته په کیسونو کې د زیاتوالي له وجې پر جلسو کولو، پر ودونو، حلونو او نورو غونډو د 300 څخه د زیات کسانو پر غونډېدو بندیز لګولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې هم د نورې نړۍ په څیر کورونا ناروغي یو ځل بیا زیاته شوې ده. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د این سی او سی یا نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر غونډې وروستو وزیر اعظم عمران خان بیګا مطبوعاتو ته وویل چې د کورونا دویم لړۍ د ټولې نړۍ په شان پاکستان کې هم ډېره په تیزۍ روانه ده او تیرو لسو ورځو کې کورونا کیسونه او د دې نه کیدونکو مرګونو کې څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. دا چې کوم دویمه چپا شروع شوې ده نو ډېر په خفګان دا وایم چې تیرو لسو ورځو کې زموږ کورونا کیسونو کې څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. دلته به چې دروازې شپږ اووه کسان مړه کېدل اوس 25 ته رسېدلی دي او اوس خطره موږ ته دا ده کچرې موږ احتیاط ونه کړو او په احتیاطي لارښوونو عمل ونه کړو نو ویره ده چې زموږ په غټو هسپتالونو کې به هغه شان ځای نه وي لکه تیر جون کې چې وو، ځکه چې موږ ګورو وړاندې نه ډېر په تیزۍ سره دا وایرس خورېږي. نوموړی وویل چې حکومت د کارخانو، جوماتونو او دکانونو د نه بندولو هم پریکړه کړې ده، خو باید دغلته کې په احتیاطي لارښوونې یا ایس او پیز عمل درآمد باوري کړی شي. موږ نن یو څو فیصلې کړې دي او موږ له پدې هم ځان پوهل پکار دي چې موږ خپل اقتصاد هم بچ کول دي. څنګه چې لاکډاون وشي هر شی بند شي نو هغه وخت دی چې بیا جمعتونو کې وړاندې پشان احتیاط کول دي او چې د کوم څیز نه د خلکو روزګار اغیزمن کیږي هغه به بالکل نه بندوو. نو کارخانې، دکانونه بالکل نه بندوو خو په ایس او پیز به عمل کول وي. حکومت به تاسو ساری چې څوک پی عمل کوي او څوک نه. وزیر اعظم جا تکړه چې په جلسو جلوسونو مکمل بندیز لګولو پریکړه شوې ده. مونږ دا پریکړه وکړه چې په جلسو جلوسونو یعنی د کم کار نه چې د چا روزګارونه نه اغیزمن کیږي ټول به بندوو. زمونږ په 21 نوخار کې جلسه وه ختمه وکړه او نورو ته هم وایو چې نه یې کوي، ځکه چې د رس ځایونو نه کرونا زر خورېږي. بلې دا چې شادي حالونو کې به 300 نه زیات کسان نه وي او کوشش پکار دی چې بهر پډاګه داسې غونډې وکړی شي نه چې د حال دننه، او هوټلې هم نه بندوو خو په ایس او پیز به پوره پوره عمل کوو او سکولونو ته هم یوه هفته نور ګورو که هلته نه کیسونه خورېدل نو یخنۍ چوټیانې به سیوا کړو او د ګرمې چوټیانې به کمې کړو. پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکوونکې ویبپاڼې تازه شمیرې تر مخه د نومبر 14 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,08,000 ته رسېدلی دی او د دې نه د مړو شمیر 2,01,000 ته رسېدلی دی او د واپس رغېدو شمیر 3,03,000 نه سیوا دی. ولې تیر 24 ګنټو کې د 2,100 نه سیوا کسانو کرونا ټسټونه مثبت راغلي او 19 کسان یې مړه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د اپوزیشن دوه لویو ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز تور پورې کړی دی چې واکمن تحریک انصاف په گلګت بلتستان کې د انتخاباتو پر مهال درغلي کړې دي. دوی د دغو انتخاباتو نتیجې مسترد کړي او د دې پر ضد یې احتجاجونه کړي دي. بلخوا د تحریک انصاف یو پارلماني غړی وایي خلکو اپوزیشن ګوندونه رد کړي او د ولس د رایو احترام پکار دی. په دې اړه نو تفصیل د منور شاه په ریپورټ.
پاکستان پیپلز ګوند تور لګولی چې د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. د یاد ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 14مه په ګلګت کې د احتجاج پر مهال وویل د انتخاباتي کمپاین پر مهال ورته معلومه وه چې واکمن تحریک انصاف په دې سیمه کې مقبولیت نه لري، خو اوس نتیجې بل څه ښایي.
آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے.
ستاسو مینڈیٹ غلا کړی شو. د گلگت بلتستان د خلکو پرایو ډاکه واچول شو. زه له یوې میاشتې راهیسې د دې خلکو په منځ کې یم او زه خبر یم، نو ځکه د ټول پاکستان خلکو ته وایم چې د گلگت بلتستان خلک ډیر غیرتمند دي. دوی له ډوګرا راج نه ازادي ترلاسه کړي او هیڅ چا ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی په رایو دې ډاکه واچوي.
بلاول بټو همداراز اویل چې پیپلز ګوند دې انتهایی اقدام کولو ته نه مجبوره کول کیږي، ګنې بیا به حالات د هر چا د کنټرول نه وځي. داراز د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا په وخت تور ولګاوه چې د 2018 کال د عامو انتخاباتو په څیر د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې هم درغلي وشوه او دوی ته د منلو وړ نه ده.
وفاقی وزرا کی بڑی تعداد الیکشن
د واکمن تحریک انصاف ګڼ شمیر وفاقی وزیرانو په دې انتخاباتي کمپاین کې برخه اخیسته او سرکاري وسایل د خپل ګوند د انتخاباتي امیدوارانو لپاره استعمالول. دا په واضح ډول د انتخاباتو د کمیشن له قاعدو او ضابطو خلاف ورزي ده. موږ ته ځینې داسې رپورټونه هم راغلي چې په پیسو ووټونه اخیستل شوي دي. موږ د درغلیو ټول ثبوتونه راغونډو او خلکو ته به په ډاګه کوو. د 2013 کال د عامو انتخاباتو نه پس د وفاقي حکومت په څیر اوس د ګلګت بلتستان په خلکو هم د غیر نماینده حکومت مسلط کولو هڅې روانې دي.
شاهد خاقان عباسی زیاته کړه چې ګوند یې د ګلګت بلتستان د انتخاباتو نتیجې نه مني او د دې پر ضد به احتجاج جاری ساتي. بلخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی محمد بشیر خان چې په اسمبلی کې د کشمیر او ګلګت بلتستان په اړه د قائمه کمیټې غړی هم دی، وایي د انتخاباتو د کمپاین پر مهال سرکاري وسایل نه دي استعمال شوي. په گلگت بلتستان کې د شفافو او منصفانه انتخابات پاړه ادارې فافین یو مشر مدثر رضوی وای دغه انتخابات په مجموعي توګه شفاف او منصفانه وو. نوموړي وویل چې د انتخاباتو عمل درې برخې لري، یعنی اول انتخاباتي کمپاین، دویم د رایو اچولو عمل او دریم د رایو شمیره. مدثر رضوی زیاته کړه
په انتخاباتي کمپاین کې د تحریک انصاف، پیپلز پارټي، مسلم لیگ نواز ګوند او نورو ګوندونو ته یو شان موقع ورکړل شو. یو امیدوار هم د خپل کمپاین په وړاندې د مشکلاتو ګیله نه ده کړې. البته په کمپاین کې د واکمن تحریک انصاف د وفاقي وزیرانو برخه اخیستل د انتخاباتي قوانینو خلاف ورزي وه او د هغې خلاف ځینو امیدوارانو له عدالت سره رجوع کړی ده. باقي د وټونو په ورځ هم کومه لویه پیښه نه ده رپورټ شوې. ځای په ځای ښځو هم خپلې رایې استعمال کړي. بیا د رایو په شمیر کې هم کومه لویه ستونزه نه ده رامنځته شوې. نو داسې ښکاري چې انتخاباتي کمیشن د ګلګت بلتستان انتخابات په ښه ډول منظم کړي وو او زیاتره خلک پې مطمئن دي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د ویب پاڼې تر مخه د ګلګت بلتستان د قانون ساز اسمبلی د سلی رشتو چوکیو لپاره په دې انتخاباتو کې د سلورو ښځو په ګډون 310 امیدوارانو برخه واخیسته چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه واکمن ګوند تحریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي.
منور شاوش تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د نومبر پر 2 د حکومت مخالف ګوندونو اتحادیې پاکستان جمهوریت تحریک په پېښور کې لوی جلسه اعلان کړې ده. د جماعت اسلامي لخوا په سوات کې د یو جلسې اعلان شوی دی. د جماعت اسلامي صوبایي مشر مشتاق احمد خان پرون په نوښته په سوات کې خبري غونډې ته ویلي چې د پوینا اوسنی حکومت پارلمان بے واکه کړی دی. د پوینا پریکړې په پارلمان کې نه بل ځای کېږي. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات بنګور کې د جماعت اسلامي ضلع دفتر کې سینیټر مشتاق احمد خان چې د یادې پارټۍ صوبایي مشر هم دی خبریالانو ته ویلي چې دوی په سوات کې د احتجاجي جلسې لپاره تیاری شروع کړي. دوی په وینا د احتجاجي جلسې درې اهداف دي: د جمهوریت بالادستي، د پیغمبر اسلام د ناپوس ساتنه، او په ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ مشکلات. دوی ویل چې موجوده حکومت کې ټولې پیسې د بل خانه کېږي او د منتخب نمائندګانو سپکاوی روان دی.
دی حکومت د پاکستان پارلیمنٹ سر ٹیٹر کرے دے. پارلیمنٹ آزاد نہ دے، پارلیمنٹ خود مختار نہ دے، دا ملک دا فیصلو مرکز پارلیمنٹ نہ دے بلکہ راول پینڈے دے. او دا آغی وجہ دادا چتا سو اگو رہے دا دا آرمی چیف دا ایکسٹینشن واقعہ، تا سو اگو رہے دا سن دا آئی جی دا واقعہ، دا فیصلو مرکز دا دین اخکارا پتہ لگی چی پارلیمنٹ نہ دے بلکہ بل زیرے. نو دا خو یو ګوډاګي حکومت دی، یو پپټ حکومت دی، او دی د پارلیمنت ساورنټی دا کمپرومایز کړی دی.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحادی پی ڈی ایم جلسه چې هم په دغه ورځ پیښور کې اعلان شوی، د دغه سوال په جواب کې مشتاق احمد خان وویل چې دوی دغه ټولې پارټۍ یو شان ګڼي.
دا حفیظ شیخ د پیپلز پارټۍ فایننس منسٹر، دا حفیظ شیخ نن د پی ٹی آئی فایننس منسٹر، دا فواد چودھری د کاف لیگ عہدیدار، دا نن پدی پی ٹی آئی کے عہدیدار، دا عمر ایوب دا مسلم لیگ وفاقی وزیرو، دا عمر ایوب نن دا پی ٹی آئی وفاقی وزیر دے. نو دا کاف لیگ، مسلم لیگ، او پی ٹی آئی، او پیپلز پارٹی، دا سلور پارٹی نے دی، دا یو پارٹی دا د اشرافیه، د لوټ مار والا، د خلکو یو د پارٹی دا، لہذا موږ د دې خلاف.
په دې لنډو کې سوات گراسی گراؤنڈ کې د واکمنې پارٹی پی ٹی آئی، بیا د مخالف ګوند مسلم لیگ نون، او اوس د جماعت اسلامي جلسې څه اهمیت دی؟ بیا ولې سوات دومره په سیاسي ډول تود دی؟ دغه پښتنه مو چې په سوات کې د سما ټی وی خبریال او څېړنکار سید شهاب الدین څخه وکړه، نو ښاغلی وایي
سوات کې یو طرف ته په حکومتونو تجربه ګار، نو بل طرف ته دا د تحریک د شروع کولو یو مرکز هم دی. په ماضی کې هم پاتې شوی، اوس هم زه دا ګڼم کچری دا تسلسل دې پاتې شي او په ملک چې کوم صورتحال مونږ تخکاری، نو کېدی چې دا تاریخ هم په خپل کامیابۍ باندې سرتورسی.
د جماعت اسلامي جلسې پاړه د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی او د ملکن ډیویژن پارټۍ مشر فضل حکیم وای
دنیا پارټۍ یو د شویر 11 نو دو سر دور سم شین دس زمو په پی ٹی آئی باندې سه سات سر نه پریباسي، او نس من کرف یو نه دولمبر یو، الحمدلله هدل انسان حکومت ته ابین زکاله د زمو سر پیسې نه کې نه یو زه هغه ټیم خوشاله و اوس د اسمبلی نه بار دي خپه دي نه دار سره خپل دغه چې په کرسی نه سي جوزان او چتو چتو وجه په کرسی نه نه بیا یا کرب حکومت ته او دا نه کم حکومت ته ان شاء الله تعالی عمران خان پشان دے مشر وزیر اعظم دنیا کی الحمدللہ ډیر کم لیڈران دی سے پیدا چی من دی چانه سنه یی رشتہ د الله د ذات نه علاوه او نه چانه یی ریکو.
په داسې حال کې چې حکومت په سیاسي جلسو د کورونا وایرس لوجه بندیز هم لګولې، د جماعت اسلامي جلسې پاړه ځلې انتظامې لاسه نه دی ویلي، خو چارواکي وای چې دوی به په هر حال د حکومت په هدایت او عمل یقیني کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان او پاکستانی چارواکي هیله لري چې د تجارت پر زیاتولو او پانګونې د موکو په رامنځته کولو سره پر امنیتي مسایلو ولاړې اړیکې د اقتصادي ګټو پر تعلقاتو بدل کړي. په دې لړ کې دواړو خواوو د پارلمانونو غړو او د سوداګرۍ وزارتونو د چارواکو په کچه پر لپسې خبرې کړې دي. دا هلې ځلې تر هغه وروسته زیاتې شوې چې د پاکستان او افغانستان سوداګري په تیرو 15 کلونو کې دا کال تر ټولو ټیټې کچې ته پریوتې ده. بشیر ګواش په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د تجارت وزارت چارواکي وایي پاکستان سره د مذاکراتو په کولو سره هڅه کړې چې سوداګري د سیاسي اړیکو له اغیزا راوباسي. د دې وزارت وایي جاوید دبیر د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد سره د بې ثباته اړیکو او سوداګرو ته د ورپېښو خنډونو له کبله د افغانستان مارکیټ د پاکستان له لاسه په وتو دی.
دی وی د نور هیوادونو سره په ځانګړي ډول په شمال کې مو د ګاونډیو مرکزی آسیا هیوادونو سره ښی اړیکې د دې سبب شوي چې پاکستانی مالونه افغانستان ته کم راوړل شي. زموږ تجاران په پاکستان کې ګڼې ستونزې لري. اوس پاکستان په دې پوه شوی چې دا کار یې اقتصاد ته زیان اړوي او دا مارکیټ بیلي. له دې امله د سوداګریزو اړیکو د ښه کولو لپاره کوښښونه زیات شوي دي. موږ خبرې کړې دي پاکستانی سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې ده. غواړو د پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې یو قوي تړون ولرو چې دا ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه په 2018 کال کې افغانستان ته له پاکستانه د 2 بلیون ډالرو مالونه وړل شوي، خو تیر کال دا سوداګري له 1 بلیون ډالرو هم کمه وه. پاکستانی چارواکو دا درک کړی ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 15 په ملتان کې خبرلانو ته وویل چې د افغانستان سره د داسې اړیکو ټینګولو هیله لري چې د ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ پکې تجارت او اقتصادي راکړه ورکړه په سر کې وي.
مستقبل قریب میں پاکستان کا
په نږدې راتلونکي کې وزیر اعظم عمران خان کابل ته ځي. په دې سفر کې به د ترهګرۍ سره د مبارزې ترڅنګ تر ډیره د اقتصادي همکاریو په زیاتولو خبرې کیږي. د افغانستان او پاکستان امن سره تړلې ده، نو د اړیکو د ټینګولو یو ښه او شریکه لاره باید راوباسو.
اسلام آباد او کابل د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لري چې له مخې افغانان د هند او نورو هیوادونو څخه د سمندر او بیا د پاکستان د ځمکنۍ لارو او پاکستانیان د افغانستان له لارې د مرکزی آسیا هیوادونو سره تجارت کولای شي. د دې ترڅنګ پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګا سرحد هم پرانستی دی. همداراز د افغانستان سره یې د تورخم، چمن، بادینی، غلام خان، انګورړی او خړلاڅو لارې هم خلاصې کړې دي. خو د سوداګرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو په موخه جوړ شوي د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونی مشر خانجان الکوزی د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دواړه خواوې باید تجارانو ته د یوې کلنې ویزې پر ځای د ډېرې مودې ویزا ورکړي او پر بندرونو د مال وړونکو ټرکونو ایسارولو وخت دې کم کړل شي.
کوشش وکړي چې سیاست د تجارت نه جدا شي او دواړو ملکونو په کې موقف وکړه. نو اوس دا ذهنیت پیدا شوی دی چې موږ په هغه اقتصادي ظرفیتونو باندې باید فکر وکړو. نو زه موږ ته ډېر امیدواري پیدا شوې ده چې افغانستان حکومت د پاکستان خصوصا د ټیکسټایل سرمایه گزاری او د معدن او زراعت سرمایه گزاری دپاره زیات امکانات په افغانستان کې موجود دي او دولت په ډېر ښو شرایطو باندې د افغانستان دولت د پاکستانی تجارانو دپاره په مزار او هرات او شمال او کابل کې د دې زمینه مخایده چې پاکستانی تجاران مشترکه سرمایه گزاری وکړي په افغانستان کې او هغه پیداوار او هغه محصولات به مرکزی آسیا ته صادر کړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې د روانو بدامنیو له امله خرابې دي. افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د افغان طالبانو په ملاتړ سره ترهګري پالي، خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اغیز د سولې لپاره کارولی شي. دغو تورنو او له کبله یې رامنځته شوي بې باورۍ سوداګر پریشانه کړي دي. د پاکستان د چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونی مشر غړي او تجار زاهد شینواری د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان تجارت به هله زیات شي چې د سیاست له سیوري لرې وساتل شي.
او دا صرف د زمونږ بدقسمتی ده چې په پاکستان او په افغانستان کې دا تجارت هم سیاست سره تړلی شوی دی. کنی د انډیا او د چاینا په منځ کې اوس اوس کې جنگ هم شوی، سیاسي اختلافات هم ډېر لري، خو د دې 13 کلو تجارت چې دی یو په 100 زیات شوی دی. او یو ټایم کې دا 18 ډالرو نن نه 10-12 کاله مخکې هغه 100 ډالرو نه زیات دی. نو دا ډېره دنیا کې چې دی د سیاست سره دا تړلی نه دی. موږ په منطقه کې غریب بدقسمتۍ سره دا دې سره موږ تړلی دی.
مشال ریډیو ته د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونې څخه رسیدلي معلومات ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډیر تجارت په 2018 کال کې شوی و چې له 3 بلیون ډالرو څخه اوښت. دغه کچې ته د سوداګرۍ بیا رسولو لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړې شوې چې وخت په وخت د تجارانو سره د ملاقاتونو له لارې د دوی ستونزې حکومت ته د حل لپاره رسوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې دوی هلته په خیبر کې د ورانسو سرکاري سکولونو د بیا بحالۍ کار پیل کړی دی. نوي استادان برته کوي او د ماشومانو د مور پلار او استادانو شریک اتحادیو په لاس باندې په سکولونو کې سهولتونه پوره کولو لپاره یې هم فنډونه جاری کړي دي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر کې ټول 109 سکولونه د نامنیو په پیښو کې په مکمله توګه ډنګ شوي دي او په 100 نور بنیادي سهولتونه نه لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال روډي خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په ټوله ضلع کې د بدامنۍ په وخت ورانو شوو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار روان کړی او نوې عمله هم برتې کوي، او چې په کومو سکولونو کې د سهولتونو کمی و هغې ته یې هم فنډونه جاری کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي
ډیمیج سکولونه چې کوم دي فلی ډیمیج سکولونه هغه موږ سره تقریبا 109 سکولونه دي، او هغه سکولونه چې هغه صحیح سا پروتې ده یا ډیمیج شوي دي لږ حساب فل نه دي ډیمیج، نو هغه 126 سکولونه دي. په دغه ډیمیج سکولونه کې چې کوم دي نو 30 سکولونه کې کار شروع شوی دی، او دا چینیز ایډ وتوی په دې کې موږ هغوی موږ نه 50 سکولونه اغوستي دي. نور اے ڈی پی کې هم څه سکولونه موږ ورکړي دي د فولی ډیمیج، په هغې باندې هم څه کار شروع دي، خو دا به لږ ټایم اخلي، یخنیم راله، نو انشاءالله چې مکمل به شي خو ټایم به اخلي. د میسنگ فیسلیټیز والې سره به هم څه خبر وکړم چې یاره موږ سکولونو ته فرنیچر ورکوو، ټاټونه ورکوو، دغه رنګې موږ 86,000 بیګونه سکولونو کې ماشومان لا ورکړل. چاته میلو شوي دي، چاته به انشاءالله هفته نیمه کې میلو شي. اوس موږ نوی اشتهار ورکړی دی او په هغې کې موږ سره 511 پوسټونه خالي دي. د دې نه علاوه موږ سره د هیډ ماسټر 17 والا پوسټونه هم خالي دي، د سبجیکټ سپیشلسټ والا 30 پوسټونه هغه هم خالي دي. په هغه به صوبایي حکومت چې کوم دی هغوی په خپل لیول باندې کوي، هغه ریکروټمنټ زموږ سره نه دی، او موږ نوی کنټ پوزیشن غوسته دی، هغه موږ ډایرکټریټ او سیکریټریټ ته لیږلی دی، انشاءالله په هغې باندې به زر کار شروع شي.
نثار محمد خان زیاته کړه چې دوی د پیرنټس ټیچر کونسل یعنی د ماشومانو د مور پلار او استادانو شریکه اتحادیو په لاس باندې په سکولونو کې سهولتونه پوره کوي، او ټولې ضلع څخه باندې 600 سکولونو ته 40 کروڑ روپۍ جاری کړي.
منګا په میسنگ فیسیلیټیز کې چې هغه پی ٹی سی په تھرو باندې هغه دیوالونه جوړی، گروپ لیٹرین جوړی، چتا باؤنڈری وال کم وی هغه چتای، ایڈیشنل کلاسونه پر ان پیسې ورکړي دي. نو په دې لړکیو منګا سره تقریبا 44 کروڑ روپے سکولونو ته لیږلي دي. دې کې څه چې کونه هغې ته میلو دي، څه نه دي میلو، د چا د بینک اکاونټ غلط و، د چا د سکول نوم غلط و، د هغې په وجه باندې هغه چې کونه واپس شوي دي، نو هغه موږ کسان ورته کینو دي، انشاءالله چې هغه به هم ټیک شي، نو هغه به د سکولونو ته لاړ شي. او دغه رنګې دا کم چې میسنگ فیسیلیټیز دي، گروپ لیٹرین شو، واټر سپلای شو، ایڈیشنل روم شو، دا الیکٹریفیکیشن شو، دا په سکول کې کم کمی دي، نو دا به انشاءالله پوره شي.
سرور پردای د جمرود په یو سرکاري سکول کې استاد دی، او دی وای چې اوس د پیرنټس ټیچر کونسل یا د ماشومانو د مور پلار او استادانو د شریکې اتحادیې په لاس کومې روپۍ په سکولونو کې خرچ کیږي، نو د دې به ډېرې ښې نتیجې راوځي.
ما خلک چې فائدہ ډېر زیات دا وسو اوس دا براہ راست دا کم کمیټي او کونسل چوته جوړیږي، دا براہ راست اختیارمن وي، اکه کمرې مرمت وي، په کا کړکۍ خرابې کوي، استادانو کرسي کوي، ماشومان بینچونه یا کرسي، دا پیسې په میدان باندې لیدل کیږي، ځکه چې دا چې کوم کونسل دی په دا کې علاقې خلک دي چې چا بچی په سکولونو کې سبق کوي، بل چې کوم استادان دي کې اکثر د همدغو علاقو دي، انشاءالله تعالی بل دی آن د ریکارډ یو شوي، داسې نه چې دا کونسل ته میلاو شي، نو دوی ریکارډ نه باقاعده رجسټر دی، په باندې باقاعده د یو یو شی رسید دی، یو یو په کوم ځای باندې ولګي، د هر یو شی ریکارډ باقاعده پروت دی او ټیک ټاک اډیټ وی کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. دغه ریپورت به په پوره په بل خبرونه کې واوري. اوس وخت څه ودی په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 فرخند اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 مقام ته په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل د کورونا وایرس ته مخ په زیاتېدونکو کیسونو له وجې به احتیاطي لارښوونې سختوي خو لا هم په هیواد کې ټول بند نه اعلانوي. د پاکستان د روغتیا محکمې د ویبپاڼې تر مخه په 13 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له وجې 3 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې د نومبر 18 په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر څه باندې 3,00,000 او 1,50,000 ته رسیدلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په ګلګت بلتستان کې د نومبر په 14 په یو خبري کانفرنس کې ویل په ګلګت کې د نومبر په 15 په شوو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي او دوی به په دې لړ کې قانوني کاروایي کوي. پیپلز پارټۍ د ګلګت په سلي رشتو انتخابي چوکیو کې 3 ګټلې دي خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند وفاقي حکومت دغه تورونه بې ځایه ګرځولي او د ګلګت بلتستان انتخابات یې شفافه ګرځولي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د سرمایه کاری او سوداګرۍ سلاکار کابل ته رسیدلی. په کابل کې د پاکستان سفارت په نومبر په 14 رسنیو ته په یو استول شوي خبر پاڼه کې ویلي چې د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود سره د خپل یو پلاوي کابل ته په 3 ورځني سفر راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د نومبر په 19 بعد د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم کابل ته ځي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي کچېری لراتون کې انتظامی سره ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 6 جنوري د سوګند رسوماتو مخکې د کورونا وایرس د ویکسین د رسد په اړه معلومات شریک نکړل نو په امریکا کې دغه وایرس له وجې د مړو شمیر زیاتې دي شي. امریکا دا وخت د کورونا وایرس په اړه د درېمې سختې څپې نه تیرېږي او په امریکایي سینټ کې اکثریتي مشر مچ مکانل له افغانستان او عراق نه د امریکایي عسکرو زر تر زره د وستلو خلاف خبرداري ورکړي. د لهغې وروسته دا چې د نومبر پښه په سمه پوزیرو مطبوعاتي راپورونو کې ویل شوې دي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر روانو ورځو کې د غوډوانو هیوادونو نه د خپل عسکرو دراوستلو د یو اعلان پلان لري.
خبرونه مو له مشال رډي اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. د درملو جوړولو امریکایي کمپنۍ موډرنا اعلان کړی چې د کورونا پر ضد د دوی له لوري جوړ شوی واکسین نږدې 95% اغیزناک دی. په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څخه کم یو کال پوره کیږي خو دا دی په علاقه اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین پر جوړېدو دی. د موډرنا امریکایي کمپنۍ مشر ویلي چې د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ډیر ښې دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت ساروان راکوي.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څخه کم یو کال پوره کیږي خو دا دی په ایله کې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین په جوړېدو دی. د مدرنا امریکایي کمپنۍ اجرایي رئیس سټیفن بانسل پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د کووید 19 په مخنیوي کې بریالی دی. د مدرنا شرکت په وینا دا واکسین په سلو کې 4.15 د کورونا وایرس په وړاندې اغیزمن دی. تمه کیږي چې مدرنا کمپنۍ په راتلونکو اونیو کې په نړۍ کې د دې واکسین د ارزښت کولو غوښتنې ومني. په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې چې یو نیمه میاشتې پاتې ده 6 میلیون ډوز واکسین په امریکا کې خلکو ته ورکړل شي. مدرنا خپل واکسین پر کابو 1.5 داوطلبو خلکو آزمویلی چې د کورونا په وړاندې د دغو خلکو مسؤلیت نږدې 95% زیات کړی دی. تېره اونۍ د امریکا فایزر او د جرمني بیو ان ټیک شرکتونه اعلان وکړ چې د دوی له لوري په ګډه جوړ شوی واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې نیوي بریالی دی. د اروپای کمیسون رئیس اورسلا وون پرون وویل دا کمیسون به نن سه شنبه د جرمنی له کیور واک کمپنۍ څخه د 4.5 میلیون ډوز واکسین د رانیولو فرمایش ورکړي.
خوشحاله یم چې یو تازه موافقه اعلانوم. د سه شنبه په ورځ موږ د ټولو اروپایانو لپاره د کورونا وایرس د یو بل واکسین قرارداد تصویبوو.
د امریکا د جان هاپکنز په هنتون لشمیرنو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 55 میلیونو ته نږدې شوی دی. له دې وایرس څخه د مړو شویو کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. سره له دې چې د واکسینونو بریالیو ازمیښتونو هیلې غوړولې خو په بیلابیلو هیوادونو کې څه باندې 2 میلیونو انسانانو ته د واکسین د رسیدو لپاره 3 میاشتې وخت ته اړتیا ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د 2019 کال په دسمبر کې په چین کې د نوې کورونا وایرس تر لومړیو پیښو سپتېدو وروسته د څو میاشتو په موده کې دا ناروغي د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسیده. په نړۍ کې د وایرس ملیونونه پیښې ثبت شوي دي او تر یو ملیون زیات کسان یې وژلي دي. په وژلو او سختو ناروغانو کې زیاتره د لوی عمر او دایمي ناروغیو لرونکي کسان ول. اوس مهال په یو شمېر هیوادونو کې د وایرس ناروغي په اړه څېړنې روانې دي او ساینسپوهان هڅه کوي چې دا معلوم کړي چې د لوی عمر لرونکو پرتلا په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شدت څه لاملونه کېدای سي. پامیر ساحل په ماشومانو کې د کورونا وایرس پیښو موضوع ته کتنه کړې ده.
انسانانو ته د خپرېدونکو یو شمېر نورو جراثیمو په څیر نوی کورونا وایرس هم وړو زړو او ښځې نر ټولو ته خپرېږي. خو پوښتنه دا ده چې کورونا وایرس تر کوم حده له 18 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان ناروغولی شي. د دې پوښتنې لنډ ځواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د څېړنو په حواله ورکوي او وایي ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس د اخته کېدو امکان لري او له یو کسې بل ته خپرولی هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 13 کلونو کم عمر لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري. خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساینسپوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره ځواب لا نه لري. د نوي کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په څو میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد ته خپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال د مارچ پر 18 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووډ 19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. لدې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو، د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب، د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږیدلي ماشومه واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو، زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوې دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د مې پر 28 مشال راډیو ته ویل د زکام وایرسونو او نورو جراثیمو په څیر کورونا وایرس هر کس ته خپرېدای شي. دی وایي البته د ناروغۍ شدت په ماشومانو او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او وړو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړي ته یا د داسې موقس ته چې ولګي چې هغه سره نور بیماری لري، زړه یا د شکر یا داسې نور بیماری هم وي، هغه زیات خرابولی شي، په هغه اثر زیات کولی شي، هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې په سین کې هغوی رپورټ کړي دي چې 800 ماشومان په دې مرض باندې انفیکټ شوي دي، یعنی ټیسټونه پازیټیو راغلي دي. نیویارک کې 100 ماشومان شوي، 2-3 ماشومان زیات نه. او هغه چې بیا وروسته سټډي وشته نو هغې دا معلومه کړه چې یاره دا دي نوره زړه تکلیفونه دا شیان ډېر زیات وو. کورونا عمل نه وو د مړینې.
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کاله زیات عمر لرونکي او لوی دایمي ناروغۍ لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخوانی ناروغي، سخت سالنډي، د زړه جدي رنځونه، د وجود خراب مدافعتي نظام، زیات وزن یعنی چاغوالی، شکر یا ذیابتیس، د پښتورګو هغه ناروغۍ چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خو ټول څېړونکو تر اوسه پر دې یو خل نه دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله له کم خطر سره مخامخ دي او که څنګه. ساینسي څېړنیز مجله نیچر د ځینو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شمېر یو لامل دا کېدای شي چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې ښوونځي تړلي دي او میندې پلرونه ماشومانو ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګیری وونګ له خولې وایي داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نه ښکار کیږي. د اپریل پر 28مه په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومې ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر لسو کلونو کم عمر لرونکي ماشومان هم په وایرس اخته شوي ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدای شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي، نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو، او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساینس پوهانو پر باسونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمي دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي، مخ پوزې او سترګو ته د لاسونه نه وړي، له ناروغانو د ځان لرې ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي، او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دې نه ځي. مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خیبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړی ډاکټر سمیرا شمس د هغې دوا په اړه د پوهاوی هلو ځلو باندې لاس پورې کړی دی چې د ستنې په شکل کې د ماشومانو د زیږیدنې پر وخت میندو ته ورکول کیږي. ډاکټران وایي که څه هم د دغه دوا مقصد د ولادت کې انساني آسانی پیدا کول دي، خو دا باید هر چاته ورنه کړل سي، ځکه چې د دوی په وینا ناپوهي کې غلط استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښولای سي. په دې اړه تفصیل د ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ډاکټر سمیرا شمس وایي د اکسیټوسن په نوم د هغه ستنې په اړه د پوهاوي هلې ځلې پیل کړي دي چې د ولادت په وخت میندو ته ورکول کیږي. سمیرا شمس د اکتوبر پر 14مه مشال ریډیو ته وویل، د هغه ستنه ده چې په ولادت کې اوې مور ته د اسانۍ لپاره ورکول کیږي، خو ناسم استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښوي. د هغې په خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د اسمبلی ښځینه غړي به برخه وي او دغه مسله باندې به کار کوي.
گرم ستنا ورته وای ڈیلیوری والا پروسیس دیس کی دو دپار پی سی کی واسه سیشن کړو، بس هیلث ڈپارټمنٹ لازم موږ دا ڈیمانډ وچ تاسو یو سٹیئرنگ ټیم ته جوړه کړئ چې کومه کمیشن ریپرزنٹیشن ني، ڈاکٹرز ریپرزنٹیشن ني، میڈیکل ٹرمینالوجیز دی نو هیلث بلیډ اخلي، نو دیکي موږ ګورو چې لیجسلیشن کو اویرنس کو ڈاکٹرز ټرین کو ایل ایچ ویز ایل ایس ڈبلیو سیٹ کو.
د طب په ژبه کې اکسیټوسین هغه هارمون ته ویل کیږي چې لوړان دنه د یوې ښځې په وینه کې موجود وي. دا هغه وخت کار کوي چې کله یو مور د ماشوم ولادت ته نږدې وي. په خیبر پختونخوا کې د نرسانو یو استاده بی بی سلطانیه وایي چې په هسپتالونو کې دا د دوه مقصدونو لپاره کارول کیږي، یو چې ماشوم پیدا کېدو ته نږدې وي نو د ښځې بچه دانې خلاصولو لپاره، او بیا وروسته چې کله ماشوم زیږي نو رحم واپس خپل ځای ته راوستلو لپاره. خدای په خبره د دې استعمال نه دی پکار.
تاسو به آرټیفیشل هارمون لکه اکسوټوسین باندې ورکوي، یو مدر دا د هغې ډیلیوري ته نږدې ده او د هغې یا ټایم نه دی پوره او یا د هغې پور کنټرکشن دی او تور ته برنا اکسوټوسین هارمون ورکي او هلته بچدانې خوله نه کلاوي، نو هغه خو هلته ډایلیټیشن کوي، اوش کیږي، سرویکس نه کلاویږي، نو هلته بیا یوټرس اوشتېږي، نو هلته مور او ماشوم دواړه په خطر کې وي.
د بیپولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف په 2015 کې د کوز تیر په تیمرګره کې یو څېړنه کړې وه. د دغه څېړنې له مخه هلته 80% ښځو ته دغه ستنه د هغو کسانو تر څارنې لاندې ورکړل شوې وه چې باید نه ورکړي. په دې کې 23% ولادتونه د دایانو په سرپرستۍ کې، 26% د لیډی هیلت ورکرانو، 23% د نورو، 6% د ډسپنسرانو، او یوازې 14% د ماهرینو د څارنې لاندې شوې وې. د دغه څېړنې له مخه په 50 کې د څلورو میندو مړینې وجه د اکسیټوسین ناسم استعمال و.
بیا هغه خزو چې ماهرین ورته دغه دوا نه ورکړي پکې د بچدانې د شلې دوشره درې چنده زیاته وه. په تیمرګره کې د ایم ایس ایف یا میډیسن سانس فرنټیرز یوې طبي کارکوونکې ایسټر دغه څېړنې ته په اشاره مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په ساتن ډول دوه داسې کیسونه ورځي چې غیر مسلکي کسانو خزو ته دغه دوا ورکړي وي.
زه به دا نه وایم چې دا یوه خراب دوا ده، دا ډیره ښه دوا ده که په سمه طریقه ورکړل شي، ځکه چې دا دوا موږ د ماشوم د ولادت پس هغو میندو ته ورکوو چې د زیاتې وینې بهېدو ودرولو ته ضرورت لري، خو له ناسم استعمال سره یې رسک هم تړلی وي. ناسم استعمال یې هغه وخت کېږي چې هغه کسان یې ښځو ته بې ضرورته ورکوي چې اجازت یې نه لري. موږ ته یوه ښځه راغلې وه چې مخکې درې ماشومان شوي وو او یو ماشوم یې په اپریشن شوی وو، دا د هغې څلورم ځل وو. هغې ته د ولادت پروسې د تیزولو لپاره د اکسیټوسین درې ستنې ورکړل شوې وې. له هغې ډېره وینه روانه وه، په خېټه کې سخت درد و. هغې موږ ته هسپتال ته راوړه، موږ وکتل چې د هغې بچه دانې شلېدلې وه. هغې ته ستن هغه چا ورکړې وه چې اجازت یې نه لرلو او مقدار یې هم ناسم و، ځکه چې پوهه یې نه لرله.
ایسټر وایي د رحم د شلېدو په نتیجه کې نه یوازې ماشوم مړ شي، بلکې بچه دانې هم ضایع شي او که په وخت هسپتال ته ونه رسول شي نو د ښځې د مړینې امکان هم وي. دغه شان ماشوم بیا د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړي. بی بی سلطانیا هم ورته خبره کوي او وایي د صوبې په هسپتالونو کې د دغه ستنې بې دریغه استعمال یو له هغو لاملونو دی چې د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي.
که تاسو هر یو هسپتال ته لاړ شئ، تاسو ګورئ د اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دا لګیا دی او د دې د وجې نه چې کم دی میٹرنل ڈیتھ کی د میٹرنل ڈیتھ څنګه کیږي چې لکه یوٹرس رپچر شي نو هغه نه بلډ لاس شي، فیٹس چې کم دی هغه خو پوشیز لګي نو اخر دا چې بس هغه خپل ټایم نه پریدي فیٹس دې پوشي.
د دغستنې د ناسم استعمال په اړه پوښتنې راپورته کیږي، خو بیا ډاکټران وایي به له ضرورت چاته نه ورکوي او پوره جاج اخلي چې آیا مور دغه دوا اخستو ته تیار ده کنه. د اسلام آباد د پیمس هسپتال یو ډاکټره شهلا مندوخیل وایي چې کله ضرورت وي نو دغه ستنه په خاص مقدار کې یوازې د ډاکټرانو او ماهرینو د معاینې لاندې ورکول کیږي.
مونږ هغه ټایم ورکوو چې کوم ډاکټر یې کمپیټنټ یا په پوهېږي که مونږ هغه ښځې ته خالي ورکولی شو کومه مونږ په پوهېږو. اول مونږ ښځه کتلي چې دا ښځه به په اپریشن نه پیدا کوي بچی، دا بالکل نارمل بچی دی، د بچی وزن هم ټیک دی او مور هم فټ ده، د دې د هډو مسله هم نه ده، هډو نه تنګ هم نه دي، نو دا به نارمل ډیلیوري دپاره چې کوم وي نو مونږ داستان ورته لګوو.
ډاکټر شهلا وایي دوی خپل پوره احتیاط کوي، خو بیا په کلیوالو سیمو کې چې کومې دایانې کوم کیسونه سنبالوي یا ځینې نرسانې د ناپوهۍ له امله په ډېر زیات مقدار کې دغه دوا استعمالوي نو نتیجه یې د مور او ماشوم مړینه وي. خو بیا په خیبر پښتونخوا کې یوه نرسه شایسته جدون وایي په پاکستان کې نرسانې پوره تعلیم حاصلوي او تربیت یافته وي.
ڈگری پروگرام دے اگر تقریباً پاکستان کے کو راؤنڈ اباؤٹ 100 نہ ابو ہوں لیکن دل تک چتی کے پی کے مصرا 4 to 5
سن. ڈاکٹر شہلا پ خبر د دغستنی د مور پ صحت دے رسرات ہوں وی چ پ کے زڑ بداوی الٹیا نکول بے ہوشی او سخت سر درد شامل وی
او زین او بش شروع شی زیادہ امروز کی ورک لی لگے دا یا نے ہینڈل کی یا نرس یا پکورو کی چکم کی کی نو اگا بہ ادا سی چ پسر باندھی بے خی سخت درد چی پ خز چدی بے ہوشی تو مخشی چڑتے پرورا
ایسٹر وائی دغه دوا په ټوله نړۍ کې استعمالیږي، خو یوازې په هسپتالونو کې ماهرین د استعمالولو اجازت لري.
زه وایم چې دغه دوا سم استعمال دی عملی شي، یعنی یوازې اهل کسان دي د نسخې اجازت ولري او دا دی یوازې په طبي مرکزونو کې وکارول شي، ځکه چې په دې طریقه به مریض ته په سم مقدار کې دوا ورکول کیږي او طبي کارکوونکي به یې هم څارنه کوي. مونږ باید خلکو ته هم ووایو چې دا په عام بازار کې نه خرڅوي. مونږ باید طبي کارکوونکو ته د دوا د سم استعمال پوهه ورکړو او د ریډیو او ټي وي له لارې په عام ولس کې هم آگاهي پیدا کړو. پکار ده چې د دې دوا سم استعمال په اړه پوهه د نرسانو په تعلیم کې هم شامل وي.
ماهرین وایي د دغستنې له امله د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي لپاره ضروري ده چې په ټولنه کې د آگاهۍ مهمونه وچلیږي، له دې سره تړلي خطرونه خلک خبر کړل شي، حکومت په دغو هڅو کې مخې ته راشي او روغتیايي کارکوونکي په دې پوه کړل شي چې د دغه دوا سم استعمال څنګه کیږي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورکدا
مشال ریڈیو دی خدای نورکوی
اوهو راو باس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی و سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگولو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د سعودي عرب حکومت د بهرنیو کارګرانو په اړه په محدودیتونو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. سعودي عرب چارواکي وایي چې د دې نرمۍ له عملي کېدو سره به په سعودي عرب کې پر بهرنیو کارګرانو لګېدلي یو شمېر محدودیتونه لرې سي. په سعودي عرب کې میشت یو شمېر کارګران بیا وایي دوی د کفالی په نامه نظام ډېر ځپلې دي. دوی غوښتنه کوي چې بشري حقونو ته په کتو دي دا نظام په پوره توګه ختم کړل سي. د بشری حقونو ډلې د سعودي عرب د نظام ته د غلامۍ یو جدید بڼه وای. د قانوني چارو پوهان وای چې د سعودي عرب حکومت لخوا اعلان شوی دا اوسنی بدلونونه پر عامو کارګرانو نه عمل کیږي. په دې اړه تفصیل لا یو لنډې د میورستاورو. د سعودي عرب حکومت اعلان کړی چې د بهرنیو کارګرو په اړه د کفاله په نظام کې بدلون راولي. د مالی چارو په اړه یوې مشهورې ویبپاڼې مال د سعودي عرب د ولسی خیر شګړې وزارت د سرچینو له حوالی لیکلي چې دا بدلون به د 2023 کال په منځ کې عملي شي. کفاله په سعودي عرب کې د بهرنیو کارګرو لپاره موجود یو داسې نظام دی چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ورته د لانجمن نظام په سترګه ګوري. د دې نظام له مخې په سعودي عرب کې یو کاروبار کونکي له بهره کارګر ورغواړي او بیا هغوی مجبور وي چې د همدې کفیل یا سپانسر په شرایطو کار وکړي. په سعودي عرب کې میشت مزدوران له دې نظام څخه سر ټکوي او د بشري حقونو سازمانونه دا نظام د غلامۍ یو جدیده بڼه بولي. مهربان افغان له تیرو 19 کالو راهیسې په سعودي عرب کې میشت دی او هلته تر کفالت لاندې کار کوي. نوموړي مشال رډي ته وویل دوی داسې نه ګڼي چې ګواکې په دې نظام کې به د پام وړ بدلون راسي. ده وویل بدلون که راځي هم نو شای یوازې هغو خلکو ته ګټه ورسوي چې سعودي عرب ته سرمایه کاری راوړي او هلته کاروبار کوي. د ویل عام مزدوران د کفالې تر نظام لاندې کار کوي او ژوند یې ډیر سخت دی.
هغه دومره پابندي که البته خدای مکه که دته کور کې مړی سوی وي یا خو بدی نو دته اجازت نه وي. دی به ځکه دکه دوه کاله هغې کمپنۍ سره اګریمنټ یا دوه نیم کاله نو دوه کالو کې بعد چې کله د وخت پوره کړی نه وي نو دته اجازت نشته چې دی کلي ته لاړ شي. ډیوټي کوټه ډیوټي کوټه د بس دا بس دی بدل ته اوسیږي.
نور رحمان داوډ وایي له تیرو څه باندې 11 کالو راهیسې په سعودي عرب کې داسې مزدوري کوي چې د ده په وینا هر څه یې د کفیل په خوښه او ناخوښه پورې تړلې دي.
کفیل پرته موږ تقریبا بازار ته هم نشو تللی. لکه چرته مطلب د یو ښار نه بل ښار ته تګ وي نو دې ته بره به هم موږ کفیل نه اجازه غواړو. بلکې هغه به په ډېر مینت باندې موږ ته اجازه راکوي. اول خو به راکوي نه که بیا راکوي نو ډېر زیات مینت په غواړي. ډېر زیات د ده لاس خپې به موږ نیسو چې ګنې زمونږ کار دی. مثلا د ریاض نه جدید ته ځمه نو دا تګ هم موږ ته ډېر ګران دی. نو د کفیل پرته خو موږ سا هم نه شو هلته اخیستلی.
نور رحمان داوړ وویل چې که د سعودي عرب حکومت د کفیل په نظام کې بدلون وکړ نو دا به د ده په وینا د پښتنو په ګډون هلته په میلیونونو مزدورانو ته ډیره ګټه ورسوي.
که چېرته په دې پالیسۍ کې اصلاحات راشي مطلب بدلون پکې راشي نو دا خو ډیر د خوشحالۍ خبر دی. ولې چې مونږ به اله پرواز کولی شو. مونږ به په خپله مرضۍ باندې کار ځان ته ټاکلی شو. که مونږ دکان کوو که مونږ ګاډۍ ځان نه اخلو که مونږ نور مشینري اخیستی شو نو دا یو ډېر ښه خبر دی او مونږ ورته ډېر زیات خوشحاله یو. خدای دې دا هسې وکړي. خالي مونږ نه تقریبا ټول د ټولو هیوادونو چې څومره مسافر دي د دې خبر به ډېر درون هرکلی کوي. ښه به خوشحاله وي او خدای دې وکړي چې دا هسې وشي.
ډاکټر سید مزمل شاه له تیرو 40 کالو راهیسې په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي. دوی وایي که چیرې د سعودي عرب حکومت دا ګام پورته کړ نو دا به په خپله دوی ته هم په یو شمېر برخو کې ډېره ګټه ورسوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د خبرونې د پایښې بوت رسیدلو یو سندره به اورو د شفیق مرید په ځخ کې.
سرگو پا پردو کے دے تصویر دے، کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے، تگے گرز مترے لپا پو بناس کم، نچے وڑان شی پا پو گو کے دے تصویر دے. سرگو پپر دو کے دے تصویر دے، کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے، تگے گرز مترے لپا پو بناس کم، نچے وران چھ پپو گو کے دے تصویر دے. مارا قتل ڈرا تیار، فاصل با مارا قتل ڈرا تیار، جس پوگ میں پرا خطو کے دے تصویر دے، کپٹو لو آئینوں کے دے تصویر دے، سگے گرز مترے لپا پو بنا چوران سی پو کے بھی تصویر دے. کاریت ہمزما قتل لوی اتل کڑے، کاریت ہمزما قتل لوی اتل کڑے، کاریت ہمزما قتل لوی اتل کڑے، دے دے خار پمنا رو کے دے تصویر دے، کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے، تگے گرز مترے لپا بو بناس کم، نچے وران چھ پا بو کے دے تصویر دے. دے دے سرگو پا پردو کے دے تصویر دے، کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے، تگے گرز مترے لپا بو بناس تصویر دے.
دو ملیون نا زیاتو خلکو د مشال رادیو فیس بک پانا خوخه کړی دا،
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.